سلامونه د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ګروپونه او مافیایي باندونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یوې بلې ډلې نومونه به هم افشا سي، کوم چې په یو ډول سره د سردار محمد داود خان روغتون په پیښه کې ښکیل دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه خپریږي. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې روسیې د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد د سانت پیترسبورګ ښار په مترو کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمېر 14 ته لوړ سوی دی، او فعالان وایي د سوریې په ادلب ښار کې د یوې مشکوکې کیمیاوي حملې له امله د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. د دوغ او نورو مهمو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیر لمریز کال کې د مخدره موادو لوی او واړه 2,603 نه قاچاقبران چې نمونه یې د مافیا په تور لیست کې شامل ونیولی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې د یوې بلې ډلې نمونه به هم ژر افشا سي، او د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا په احتمالي ډول په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 10 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیر لمریز کال کې د مخدره موادو لوی او واړه 2,603 تنه قاچاقبران چې نمونه یې د مافیا په تور لیست کې شامل ونیولې دي. په کورنۍ چارو وزارت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن د 1,159 لمریز کال د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په نویل شویو کسانو کې 6 پولیس، 12 د ملي اردو سرتیري او 8 ښځې شامل دي.
د
وای د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په 1,159 کال کې توانېدلی دي چې د مخدره موادو 15 لوی نړیوال قاچاقبران چې نمونه یې په تور لیست کې شامل دي ونیسي. ښاغلی احمدي زیاتوي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په تیر لمریز کال کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا په احتمالي ډول په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 10 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پانګونو ډیری برخې په مخابراتي شرکتونو، بانکونو، انرژي او یو شمېر نورو برخو کې شوې دي.
احتمال میره که بین 25 تا 30 میلیارد
دلار په احتمالي ډول 25 میلیارد ډالر پورې پانګونه شوې ده. په عمومي توګه دغه پانګونه په 5 لوی اقتصادي سکتورونو کې شوې چې زیاتې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې شوې ده. ښاغلی بهمن زیاتوي چې په 1,159 لمریز کال کې 1.1 میلیارد پانګونه شوې چې 1.2 میلیارد یوازې د انرژۍ په برخه کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې د یو بل ډلې نمونه به هم ژر افشا سي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته ویل په دغه برید کې د وظیفوي غفلت په تور د یو شمېر منصوبینو دندې ځنډول سوي دي.
چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک په دې سره کې لاس لري او چا ورته شرایط آماده کړي وي، هغه بله برخه ده چې هغه برخه تر اوسه پر اعلان شوې نه ده. هغه برخه بیم چې تحقیقات تکمیل شي هغه برخه بیم اعلان.
نږدې یوه میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون باندې ډلیز برید وشو چې په پایله کې شاوخوا 50 تنه ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. دش ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو افغان حکومت د دغه برید پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد د سانت پیترسبورګ ښار په مترو کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې د قرغیزستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي چې د سانت پیترسبورګ ښار د پرونۍ حملې مشکوک برید کوونکې یو روسي تبا دی چې په قرغیزستان کې زیږیدلی دی. د دې ادارې وایند راحت سلیمانوف نن د مشکوک برید کوونکې د هویت د څرګندولو پر مهال وویل چې دا کس اکبر جلیلوف نومیږي چې په 1995 کال کې د قرغیزستان په جنوب جنوبی سیمې اوش کې زیږیدلی دی. د روسیې حکومت په سانت پیترسبورګ ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته دغلته درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. فعالان وایي د سوریې په ادلب ښار کې د یوې مشکوکې کیمیاوي حملې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د ادلب په خانشیخان سیمه کې د سوریې د حکومتي او یا هم د روسیې د جنګي الوتکو د دې برید په نتیجه کې لسګونه نورو کسانو ته تنفسي ناروغي پیدا شوې ده. په دې برید کې د نهو ماشومانو په ګډون اکثره وژل شوي ملکیان دي. د سوریې حکومت تل دا ردوي چې ګواکې په پوځي عملیاتو کې له کیمیاوي وسلو کار اخلي او برعکس د نظام مخالف وسلوال د کیمیاوي وسلو په استعمال تورنوي. خو ملګرو ملتونو تایید کړی دی چې د سوریې حکومت ځواکونو د 2014 او 2015 کلونو په ترڅ کې درې ځله له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ له جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د دفاعي چارو لپاره خپله بودیجه زیاته کړي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د سوداګریزې ورځپاڼې هندلس بلټ سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي دی دا غوښتنه له ناټو څخه د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له غوښتنې سره چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی دی کوم تړاو نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د تېرې مارچ په 1 نیټه د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې پر دفاعي چارو خپل مصارف زیات کړي. نوموړي ویل امریکا د خپلو متحدانو په مقایسه پر دفاعي چارو زیاتې پیسې مصرفوي. د روسیې د اودمارتیا سیمې والي د 2.5 میلیون ډالرو د بډې اخیستلو په تور نیول شوی دی. د دې قضیې د تحقیقاتو کمیټې ویلي الکزندر سولفیوف د تحقیقاتو لپاره مسکو ته وړل شوی دی. د کمیټې ویلي سولفیوف له هغو ساختماني شرکتونو څخه د بډې اخیستلو په بډې اخیستلو تورن دی چې په تیرو 2 کلونو کې د اودمارتیا سیمې د پراختیا لپاره کارونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه پورې الکزندر سولفیوف په رسمي ډول نه دی تورن شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی ستایلی او وایي چې د هغه حکومت ډېر ښه اجراءات کړي دي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له سیسی سره له کتنې وروسته ویل متحده ایالات تر ډېره د ښاغلي سیسی او د مصر د خلکو ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د امریکا له دې پخواني متحد هیواد سره اړیکې به پراخ کړي. له مخکیني ولسمشر باراک اوباما سره د السیسی اړیکې ترینګلې وې او حسنی مبارک د مصر وروستی ولسمشر و چې په 2010 کال کې د منځني ختیځ د سوری په خبرو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و. ټرمپ له سیسی سره په رسمي کتنه کې د مصر د بشري حقونو د مسئلې یادونه ونه کړه، خو د بشري حقونو مدافع ډلې د ولسمشر سیسی د بشري حقونو په سرغړونو او د شاوخوا 40,000 سیاسي مخالفانو د بندي کولو له کبله پر نوموړي سخت انتقادونه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ګروپونه او مافیایي بانډونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. په کندهار کې د کوکنارو د کار د اړولو کمپاین پیل سوی دی. له ځایي خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یوې بلې ډلې نومونه به هم افشا سي چې په یو ډول سره د سردار محمد داود خان روغتون په پیشه کې ښکیل دي.
دا هغه برخه ده چې غفلت وزیکوي دی، یوه بله برخه ده چې چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک د دې سکه لاس لري.
استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نوي معلومات لرو.
او ډېر زیات پر دې باندې بحث ویلي چې څنګه په افغانستان کې د هغو شته فرصتونو څخه په زراعتي برخه کې، د کانونو په برخه کې، د یو د سوداګرۍ په برخه کې د لوګو څخه استفاده وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک عزیزان خبريږي. تاسو ازادي راډیو اوري. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان، تروریستي ګروپونه او مافیایي بانډونه د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دوی د یو شرکت یا کمپنۍ په ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې رول لري او له همدې لارې پیسې په لاس راوړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی چارواکي وایي چې د افغانستان ناسم امنیتي وضعیت مستقیم د مخدره موادو له قاچاق سره تړاو لري. سباون کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې معینت وایي چې له دیر څخه تر 30% پورې د افغانستان د ختیځ او جنوب لویدیځو ناونیو اساس د مخدره موادو قاچاق او انتقال دی. د یاد وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدی د سیشن به پورز په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نړیوال همکاران باید مخدره مواد د تروریزم سره په تناسب د یو لوی ګواښ په توګه جدي ونیسي چې بدبختانه تر اوسه جدي نه ده.
طالبان تروریستی گروپونه او مافیایی باندونه لیو بل سره نگری کار کوي. طالبان غواړي سیمه نام نکړي سو مافیایی باندونو ته زمينه برابر شي چې کښت وکړي او د قاچاق او انتقال زمينه ورته برابر شي. اطلاعات چې موږ لرو د وسلوالو طالبانو ډیر مشران په مستقیم ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې لاس لري. په دې ملګري ملتونه هم خبر دي. حتی دوی د یو شرکت یا کمپنۍ په ډول د مخدره موادو په قاچاق او انتقال رول لري.
پول میگیرن د انتقال مواد قاچاق برا نقش دارن.
د شغلی احمدی په خبره ناامنی د مخدره مواد قاچاق انتقال او د کوکنارو کشت له یو بل سره مستقیمی اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي چارواکو په تیر لمریز کال کې د مخدره مواد لوی او واړه 2603 قاچاقبران چې نمونه د مافیا په تور لیست کې شامل و نیولې دي. د دې ترڅنګ تېر ورځ د بغلان په خواني ښاروال په موټر کې د نشې توکو د نیول کېدو راپورونه هم خپر شوي وو. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په خواني وزیر جنرال خدایداد د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ویل چې طالبان کورنۍ مافیا مفسدین د کوکنارو له قاچاق او تولید څخه ګټه اخلي.
تریاک تقریبا 90% د دنیا یا افغانستان کې کرل کېږي. تریاک د امنیتي تروریزم او د طالب او د کورنۍ مافیا او د مفسدین د داخل د افغانستان ګرد د تریاک د تولید نه د قاچاق نه دوی ګټه اخلي.
د جنرال خدایداد په خبر اکثره د دغه مخدره توکو قاچاق او انتقال په افغانستان کې تروریستان پیاوړي کوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. په تاسې حل کې چې په کندهار کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی دی، بزګران وایي دوی وچ مجبوریت د کوکنارو کرلو ته اړ کړی دي. چارواکي وایي چې سږ کال یو ور بیا په دغه ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي چې دوی په یې له منځه یوسي. محمد صادق رښتینی د کندهار ژړۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې د کوکنارو د اړولو د کمپاین پر مهال له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
سشکال په کندهار کې پر 15000 هکتار ځکه کوکنار کرل سوي چې د مرکز لخوا دغه ولایت ته یوازې د 2000 هکتارو د اړولو هدف ورکول سوی. زه د کندهار ژړې ولسوالۍ ته راغلی یم چیرې چې د کوکنارو ډېرې کروندې پکښې لیدل کېږي او په لومړي ځل د چارواکو لخوا پکښې د دغه بوټي د له منځه وړلو کمپاین پیل سوی. که څه هم په کندهار کې نیش وهلو یا شیرې راټولولو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو چارواکو تازه د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی. د کندهار ولایت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران وایي چې د کمپاین په لومړیو ورځو کې 120 جریبه ځمکه کوکنار له منځه وړل شوي. د شکران په وینا د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې د بزګرانو شکایت ځکه د منلو وړ نه دی چې دوی په تېر کال کې د فورد زون د پروګرام د لارې د بدلي معیشت په توګه د 40 میلیونه ډالرو بیلابیلې پروژې تطبیق کړې.
تاسو ته بهتره معلوم په هغه مناطق کې چې امنیت نشته هلته تاریخ دی، هلته چې امنیت شته هلته تاریخ لري. او په بعضو ولسوالیو کې چې کرل شوي دي، خصوصا دغه ولسوالۍ لکه ژړۍ، میوند او پنجوایي چې دا د فورد زون د پروګرام څخه مستفید شوي دي، باید موږ مکلف شو په دې باندې چې دغه د نشې توکو کمپاین راولو او دغه نشې توکو له منځه یوسو. په خاطر دې چې د میوند او ژړۍ ولسوالۍ تقریبا د 40 میلیون ډالر په شاوخوا کې پروژې درلودې او د بدیل معیشت پروګرامونه دلته عملي شوي دي.
که څه هم په کندهار کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال یې د فورد زون د پروګرام د لارې د کندهار په ولسوالیو کې د بزګرانو سره د 40 میلیونه ډالرو مرستې کړې، خو دلته په سیمه کې چې موږ د خلکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې دغه مرستې په سم ډول بزګرانو ته نه دي رسېدلې. نو ځکه د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې ډېرو خلکو د تریاکو کرلو ته مخه کړې.
دولت به د بزګرانو ته پر وخت خبر ورکړي چې کوکنار مه کړي او دې پر لاس وخت ماتي چې هغه شو اصول ته رسېدلي. ما د بزګرانو سره کومک وکړ، هغه اقتصادي وده کمزوره ده، شی نه لري، هغه وجه څه کرلي.
دولت مرشریت کومک نه د کړي دغه بر می ولی د بمبیز مرده پاره ولی جما نه د تسو چې وهلې دي نیو بر تر په پورته کړي دي بلخ په خلکو چې وهلې دغه خپل رفی خولې دي بیان نه تر دې نه د ماجد بر مره ته پاله کړي د نه د کلی بر مره ته پاله کړي نه سره را کړي نه بل کومک را سره نه بل دغه مر په ډیزل و د لیټر په 15 شپته پر پور انیسو په بووی د اجر کمپاین کړي یو مخ خلاص کړو ځنی مر 15 لک 14 لک وختي پور ورته کړي دي چدا یو ودر دغه ته درولی چې اوس په نو زیابه د طالبان سره دریج یا بده حکومت سره دریج موږ دغه ته احتیاج کړو
نو خو مو کړه نو موږ څه وکړو تر هتو چې دغه وکړو په غنو مو جوړې د کښنه په غنو مرګي په چی سره ګرځي خو یو خو نه دغه یو کران جوړي هغه ته چې ماته ورته
حکومت
چیرې
چارواکي وایي چې د شاوخوا 15000 هکتار ځمکې څخه چې کوکنار پر کرل سوي ډېره برخه یې د مخالفینو په سیمه کې دي چې له کبله به یې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو کمپاین د خنډ او ځنډ سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغلا ازادي رادیو اوري ورسته له هغه چې پر سردار محمد داود خان روختون په بریټ کې د وظیفوي غفلت په تور یو شمیر منسوبین لدان دولر کرالسول د افغانستان دفاع وزارت وایي د وی بلې ډلې نمونه به هم افشا سي چې په یو ډول سره په دغه پیښه کې شکل دي. د دغه وزارت ویند دولت وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم په دې اړه ډیر زیات جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې اړوند کمیسون په دې برخه کې لا هم څېړنې کوي او تر بشپړې دوروسته به لرسنیو سره شریک کړي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سربیره پر دې چې د سردار محمد داود خان پر روختون د برید په مخنیوي کې یو شمیر کسان وظیفوي غفلت کړي، داسې کسان هم شته چې له برید کوونکو سره یې مرسته کړې او دغه برید ته یې شرایط برابر کړي دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ډلې نمونه هم افشا شي.
دا هغه برخه ده چې غفلت وظیفوي ده او بله برخه یې ده چې چا د مخالفینو سره مرسته کړې وي، څوک په دې سره کې لاس لري او چا ورته شرایط آماده کړي وي، هغه بله برخه ده چې هغه برخه تر اوسه پر اعلان شوې نه ده. هغه برخه بیم چې تحقیقات تکمیل شي هغه برخه بیم اعلان شي.
تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت پر سردار محمد داود خان روختون د برید په مخنیوي کې د وظیفوي غفلت په تور نه پوځي منسوبین له دندو ګوښه او د دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مشر دنده ځنډولې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي له دندو ګوښه شوي دغه نه تنه منسوبین د دفاع وزیر ښاغلي حبیبي په امر څارنوالۍ ته معرفي شوي هم دي. نږدې یو میاشت مخکې د کابل پر سردار محمد داود خان روختون چې د هیواد په کچه تر ټولو ستر پوځي روختون بلل کیږي ډلیز برید وشو چې په پایله کې یې شاوخوا 50 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د دغه برید د څېړنې په هدف افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون ټاکلی چې لا تر اوسه یې څېړنې نه دي بشپړې شوي خو خلک یې د نتیجې اعلان او وروستیو جزئیاتو ته په تمه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي هم په دغه برید کې د ښکېلو کسانو پر علني مجازاتو ټینګار کوي. د ولسي جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمد زیوایی
دوی به خپل تحقیقات څرندواري کوي او په هغې کې چې هر څوک ملوث سي دا موږ په پام بې دي او اوس هم وایم چې باید علني مجازات سي چې دېنه نور عبرت واخلي.
ښاغلی احمد زیوایی چې ملي شورا دغه قضیه له نږدې څېړي او ټول هغه کسان به د قانون پر بنسټ مجازات شي چې په یو ډول سره په یاده پیښه کې ښکېل ګڼل شوي دي. هاخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا ټینګار کوي چې له دې قضیې سره باید د تیرو نورو په شان چلند ونشي کوم چې هېرې شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد فیض الله جلال وایي په دې قضیه کې هر ښکېل کس باید د خپل جرم مطابق مجازات او عدالت پلی شي. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر استرالیا ته د سفر پر مهال له یو شمیر متخصصینو سره وکتل او له هغوی سره یې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په شته فرصتونو بحث وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې له دغو متخصصینو وغوښتل چې د کرنې، پانګونې او نورو اقتصادي برخو کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. افغان ولسمشر به له استرالیا وروسته اندونیزیا او سنګاپور ته هم یو ورځنی سفرونه ولري. سفیولا ستانکزی په دې اړه معلومات راکوي.
استرالیا له افغانستان زرګونه کیلومتر لري پراته ده، خو په اقتصادي چارو کې دغه هیواد د پام وړ ودی افغان ولسمشر اړ کړ چې ترې وغواړي څو له افغانانو سره هم خپلې تخنیکي تجربې شریکې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له استرالیایي متخصصینو سره په همدې اړه د استرالیا په مرکز کې د سیشن په ورځ ناسته وکړه. ښاغلی مینپال زیاته کړه چې په کرنې او مالدارۍ، د اوبو مدیریت، پانګونې او نورو اقتصادي برخو کې استرالیا ډیر کار کړی او افغان پلاوی هڅه کوي څو په یادو برخو کې دغه هیواد مرستې جلب کړي.
د ولسمشر نننۍ ناسته خو د متخصصینو سره وله او ډېر زیات پر دې باندې بحث ویلی چې څنګه په افغانستان کې د هغو شته فرصتونو څخه چې په زراعتي برخه کې، د کانونو په برخه کې، د یو د سوداګرۍ په برخه کې د لوغو څخه استفاده وسي. زموږ د دغه سفرلي هدف دا دی چې موږ د استرالیا تخنیکی او مسلکی مرستې، همدارنګه د دوی مالی مرستې د افغانستان لپاره راجل کړو.
ښاغلی مینپال وویل ولسمشر له استرالیایي متخصصینو سره په ناسته کې په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ شته فرصتونه هغه عوامل یاد کړل چې کولی شي د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو لپاره لار هواره کړي. جمهوري ریاست ویبپاڼې هم د ولسمشر د سفر او د سېشنبې ورځې د ناستې په اړه معلومات ورکړي دي. په بیان کې راغلي چې له ولسمشر سره په ناسته کې ګډونوالو متخصصینو او څېړونکو ژمنه وکړه چې په کرنې او مالدارۍ، د اوبو د مدیریت، پانګونې او نورو اقتصادي برخو کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ولسمشر به تر استرالیا وروسته اندونیزیا او سنگاپور ته هم یو ورځنی سفرونه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د سنگاپور سفر د دې لپاره مهم دی چې هغوی د اداري فساد پر ضد مبارزې ښه تجربه لري او د تخنیکي زده کړو ډیر فرصتونه افغانانو ته ورکولای شي.
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي، همدارنګه سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري، همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
سېشنبه استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر څلورمه ورځ ده. په دغو څلورو ورځو کې په بیلابیلو کتنو سربیره د انکشافي پروژو په برخه کې د شاوخوا 360 میلیون ډالر په ارزښت له دغه هیواد سره د تړون لاسلیک کول د ټولو پام جلب کړي. استرالیایي مقامات هم له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړي او ویلي دي چې هیواد به د تروریزم ضد مبارزه کې د نړیوال او ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان ترڅنګ وي.
تاسو ازادي رادیو او ریوام اوریدل چې افغان ولسمشر استرالیا ته د سفر پر مهال له یو شمیر متخصصینو سره وکتل او له هغوی سره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په شته فرصتونو بحث وکړ. استرالیا افغانستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر سره په یو وخت کې د 360 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. له افغانستان سره په څلورو کلونو کې د 360 میلیون ډالرو مرستې موافقه په کانبرا کې لاسلیک شوه. افغان چارواکي بیا وایي چې افغانستان د سلګونو میلیارد ډالرو څخه د زیاتې پانګونې د جذب وړتیا لري. د اقتصاد وزارت په دې باور دی چې د ملي وحدت حکومت د پانګونې په برخه کې خپل ظرفیت نړیوالو ته په ښه توګه بیان کړی او تمه ده چې په افغانستان کې د پانګونې کچه ډیره سي. د په داسې حال کې د چې ولسمشر غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور هیوادونو ته د سیاسي، د امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د پانګونې د راجلبولو په هدف سفرونه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې افغان حکومت د پانګونې په برخه کې خپل ظرفیتونه ښه مشخص کړي او دا هیواد د تریلیون ډالرو په اندازې د پانګونې د جذب وړتیا لري. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او انتخاباتي ستونزو په وخت کې د پانګونې اندازه کمه شوې وه، خو دا چاره اوس بیا په غوړېدو ده. نوموړی وایي د ملي وحدت حکومت اقتصادي فعالیتونو ته خپلې وړتیاوې مشخصې کړي او تمه ده چې نړیوال او افغان سوداګر به ترې ښه استفاده وکړي.
دی
وایي موږ څو پوټینشیل او ظرفیتونه معرفي کړي دي. اولنۍ کمرغه افغانستان د سلګونو میلیاردو ډالرو څخه ډیر، حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب وړتیا لري. په تېره هم د سیمه ییزو همکاریو او انرژۍ د تولید په برخه کې او له دې کار سره زموږ اقتصادي وده تر 100% پورې لوړېدای شي. د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د 1.2 میلیاردو ډالرو په اندازه پانګونه شوې، خو د وخت وخت په تیریدو سره یې پراختیا تر 1.5 میلیارد ډالرو رسیدلې ده. د پانګونې ډیره اندازه په عامه خدمتونو، ودانیزو چارو، د صنایعو په تولیدولو، کان کیندنې او د کرنې د پراختیا په برخه کې لګیدلې ده. د اقتصاد وزارت داسې وخت په هیواد کې لا پانګونې ته هیله ښیي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر دریو بهرنیو هیوادونو ته په سفر وتلی او د سفر په دویمه ورځ یې د استرالیایي چارواکو سره دوه اقتصادي سندونه لاسلیک کړل. د دغه سندونو له مخې استرالیا د کان کیندنې او پراختیا په برخو کې له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په همدې ډول له آرک څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی د سه شنبې په ورځ د استرالیایي متخصصینو، څېړنیزو مرکزونو او دغه هیواد د دولتي چارواکو سره د اوبو او ځمکو په مدیریت، نړیوال مارکیټ ته د لاسرسي، د صادراتو او مالدارۍ په اړه هم تخنیکي خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د استرالیا څخه وروسته د سنگاپور او مالیزیا سفر په مخ کې لري او د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې د ښاغلي غنی د سفر اساسي محور د قانونو په برخه کې پانګونه او کرنیزه وده تشکیلوي. د اقتصاد استاد ډاکټر عبدالشکور هډوال که څوم د اقتصادي وده او پانګونې په خاطر د ملي وحدت حکومت هڅې بې نتیجې نه بولي، خو وایي چې حکومت باید د هیواد دننه هم په ځینو اړتیاوو کار وکړي.
چې په افغانستان کې د سرمایه ګزارۍ لپاره ښه زمینه سازي وکړو، امن دی. دوهمه نقطه، دولت حکومت باید د سرمایه دارو لپاره، د پانګونکو لپاره ښه زمینه سازي وکړي،
خوب برابر. د پداس سال کې د افغانستان تیر کال 2% اقتصادي وده لرله او د 1.5 میلیارد ډالرو نوي پانګونې شاهد وو. د اقتصاد وزارت وی په روان کال کې هم د 1 میلیارد ډالرو پانګونې څرک لګیدلې، خو افغانستان د لا ډېرې پانګونې تمه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روسیې د سانت پیټرسبورګ ښار په مترو کې د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو شمیر 14 تنو ته اوچت شوی دی. دغه حمله چې روسي چارواکو تروریستي حمله وبلله، د امریکا په ګډون نړیوالو په سختو ټکو غندلې ده. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د قرغیزستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د روسیې د سانت پیټرسبورګ ښار په مترو کې د خونړۍ حملې اصلي مشکوک د روسیې تباه او په خټه قرغیزای دی. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې وایاند راحت سلیمانوف نن مشکوک کس اکبرجان جلیلوف یاد کړ او ویل چې هغه په 1995 کال د قرغیزستان په جنوب اوش سیمه کې زیږیدلی و. سلیمانوف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ادارې ته په دغه حمله کې د جلیلوف د لاس لرلو د ادعاو په اړه د روسیې لوري معلومات ورکړي وو. د سن پیټرسبورګ ښار په مترو کې د دو تمځایونو ترمنځ واګونونو کې د دوشنبې د ورځې په بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر د روغتیا د وزارت د نوي معلوماتو له مخې لږ تر لږه 14 کسانو ته اوچت شوی دی. په دغه چاودنه کې چې د مترو یو واګون یې ډېر ویجاړ کړی، له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د مترو په هغه تمځای کې چې چلوونکي واګونونه تر هغه ځایه رارسولي اخیستل شوي تصویرونو او فلمونو کې لیدل کېږي چې مړي او ټپیان په غولي پراته دي. یو شمېر حیران او له ځایه نخوري، خو یو شمېر هڅه کوي چې له قربانیانو سره مرسته وکړي. دا په وروستیو دریو کلونو کې په روسیه کې لویه بم چاودنه ده او هغه په داسې وخت کې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ ښار کې د بیلاروس د ولسمشر کوربه و. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو روسي چارواکو هغه تروریستي حمله بللې ده. روسي چارواکو تر اوسه د قرغیزستان د امنیتي خدماتو د ادارې د وروستیو څرګندونو په اړه هم څه نه دي ویلي. په سن پیټرسبورګ کې چې له موسکا وروسته د روسیې دوهم لوی ښار دی، چارواکو د دغې پیښې له امله درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوالو هم دغه حمله غندلې او له روسیې سره د خواخوږي مراتب څرګند کړي دي. سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون د دغې حملې په وړاندې د متحدو ایالاتونو د بشپړ ملاتړ ژمنه کړې او ویلي دي چې عاملین باید عدالت ته راکاږل شي. ترامپ او پوتین موافقه کړې چې تروریزم باید په قاطعیت او په چټک ډول مات شي. د اسپین مانی وایان شان سپایسر هم د دوشنبه په ورځ په خبری غونډه کې دغه حمله په سختو ټکو وغندله. متحده ایالات دغه کرغیړنه حمله او د تاوتریخوالي عمل غندي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه وحشانه تروریستي حمله بللې او عدالت ته د عاملینو د راکاږلو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سیشن بی په ورځ د اردن په پلازمینه عمان کې د سن پیټرسبورګ په مترو کې د حملې په اړه خپل عکس العمل داسې څرګند کړ.
This was a horrific attack in St. Petersburg. I've written to
President Putin. St. Petersburg دا یو وحشانه حمله و ما د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ولیکل او هغه ته مې خپل او د برېټانیا د خلکو خواخوږي د دغه ډېری وحشتناکې حمله په خاطر څرګند کړل. دا واضح ده چې قربانیانو د هغوی دوستانو او کورنیو ته دعا کوو، خو دا یو ځل بیا د دې ښکارندوی کوي چې موږ ټول د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته پرون خبره اعلان ته وویل چې که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول حمله وه او عاملین یې څوک دي، خو دوی د حملې قربانیانو او د سن پیټرسبورګ اوسیدونکو ته خپل د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. په تیرو دو لسیزو کې د روسیې په ښارونو کې په کراتو کراتو بم چاودنې شوي چې مسؤلیت یې د چچنیا یا د شمالي قفقاز چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي سخت دریځو په غاړه اخیستی یا ګرم بلل شوي دي. له دې مخکې تر ټولو خونړۍ حمله چې په مترو کې شوې وه د موسکو د مترو په دو تمځایونو کې د 2010 میلادي کال حمله وه چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي وو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. رضوان مراد د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د اقتصاد وزارت وایي چې له 2002 کال را په دې خوا په احتمالي ډول په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 13 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې د بلې ډلې نمونه به هم ژر افشا شي. د هغه کسان دي چې د دفاع وزارت د وایان په وینا په وظیفوي غفلت او یاد وسلوالو ته د سهولت په برابرولو تورن دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیر لمریز کار کې د مخدرو موادو لوی او واړه 2603 قاچاقبران چې نمونه د مافیا په تور لیست کې ونیول شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد د سنت پیټرسبورګ ښار په مترو کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد د سنت پیټرسبورګ ښار د حملې وروسته په دې ښار کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو دا برید غندلی. فعالان وایي د سوریې په ادلب ښار کې د یوې مشکوکې کیمیاوي حملې له امله لږ تر لږه 15 کسان چې اکثره یې ماشومان او ملکي وګړي دي وژل شوي دي. او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د دفاعي چارو لپاره خپله بودیجه زیاته کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې له 2002 کال راهیسې په پراختیایي ډول د څه باندې 13 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه شوې ده. د دغه وزارت بیان سهره بهمن د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه راز په ابتدایي ډول د 11 میلیارد ډالر په ارزښت کورنیو او بهرنیو پانګوالو په افغانستان کې پانګونه کړې. نوموړی وایي چې دغه پانګونه د خدماتو، ساختماني چارو، د لاسي صنایعو، د تولید قانونو او د کرنې په کې شوې ده. د ښاغلي بهمن په خبره په تیر 2014 کال کې د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د بیلابیلو کمپنۍ لخوا د هلمند د کجکی بند د برېښنا په برخه کې مرسته شوې ده. بهمن زیاتوي چې افغانستان په راتلونکو کلونو کې د 100 میلیارد ډالر څخه د زیاتې پانګونې د جذب ظرفیت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې لا هم موټرو ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي او له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان اصول وضع کړي او هر موټر چلوونکی باید پاسپورت او ویزه ولري. له دې مخکې موټر چلوونکو پاکستان ته په تذکرو او شناختکار تګ راتګ کوو. د ښاغلي پسرلی د معلوماتو له مخې اوس مال څه باندې زر کانټینر د پولې هغه غاړه درېدلی او د ورځې 100 ډالر پرې مصرف راځي. نوموړی له افغان حکومت او پاکستان څخه غواړي سودغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه شو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2313 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1100 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3050 افغانۍ او پلورل کیږي. او په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 90 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو اوریدو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې اورک عزیزان خبريږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. د دې ونې په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ د سیمې د یو اوسیدونکو ستونزه راخسته ده. د وای د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ خونځې لتهرو سباند لسو کلونو راهیسې ودانۍ نه لري. د وای د خونځې په سلګونو زده کوونکو لري چې جونې هم پکې شامل دي خو ودانۍ نه لري. د وای د ننګرهار د ولایت مقام او د پوهنې ریاست ته سوزل مراجعه کړې، چارواکو ورسره ژمنې هم کړې خو عمل پرې نه دی کړی. دا ستونزه مده پوهنې وزارت له لوړپوړو چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینم اړیکه نیولې؟
ما نوم طلعت خان دی او د نازیانو ولسوالۍ کوزي لنډۍ نه ما اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه و؟
زموږ مشکل خو دا دی صاحب چې دغه تېرو شپاړسو کلونو په دوره کې دنیا تعمیرونه ننګرهار ته راغله او داسې ولسوالۍ شته چې په لسګونه تعمیرونه دي کې زموږ ولسوالۍ له نن تاریخه پورې یو تعمیر مې درته مشغول یو درې تعمیرونه پاتې شوي. 23 بابا مکاتب لري او زموږ د کوزي لنډۍ مکاتب کله په یو کلی په بل کلی باندې ولا ځایونه ګورو تر دې پورې چې موږ یو ځای کې ورته درې جیره بزمکه وقف کړې او دغه درې جیره بزمکه د فارم سره مهربانه داسې نقشه روانه چې د کورونو ځمکه ورا خوځي خلک ورا خوځي ماده ویل چې موږ ته صرف چار دیوالۍ چانس دغه دولت برابر کړو هغه تعمیر دی بیا شو او دغه ځمکه زموږ دغه کورو غصب نه کوو. د تعمیر ځمکه یا د مکار مکتب مرکز موږ له خوش لاړه نشي په دغه موریز مسل زحمت در کړای دی.
خلاص خان دغه کوم مکتب دی نوم یې څه دی؟ فعال دی او کنه دی؟
څه فعال دی تقریبا غاړه مده خلاصې چې د نه هڅو پورې کم او ناکم شاګردان لري او د نازیانو سوالې د کوزي لنډۍ مکتب دی.
د څو کال کیږي چې دا مکتب فعال دی؟
یاره خدای شته چې تقریبا 12 تر 13 کال پورې وخت فعال شوی دی او بل پولیس درته یې مجدور منډې تللی مو علي سوفي لري په انګلیس څاروالې هوټل کې پروګرامونه اوسو کابل نه خلک راغله موږ سره دا واده وکړه چې تعمیرونه راغلي دا موږ په غوښتنې نیولې نقشه کې وایي چې پاتې نه پورې نه راغلي.
دا دولس کالو کې دا د کوونکې چیرته درس وایي؟
خدای شته چې درس ودا چې وایي اول سر کې څکل راغی یو کله غو برابر کړو بیا کلی کې تقریبا 3-4 کال به انت کال تیر کړو چې بیا دا چې چلو شو چې څنګه چې مکتبونه شروع شو سه مهربانه د میاشتې پورې موږ دغه مکتب رستای وو چې ګوته نو بیا ما دې چا سره خبرو کړو یو خوشاله کله او هغه چې مې قوته ول جوړ کړو دا جمعات غونډې څنګه باندې مسایب یو دوه ګاډر او سامان ولا وخت وسه پر دې کلی کې سبا چې بیګاره ته د مکتب مدیر سره یو شکایت مو کچرا دلته دې کلی غسن څنګه کړای چې کلی غن وختونه او هغه ځما یو ګل بوټو دغه خراب کړای دی نو بس وسم ول په 2000 روپۍ باندې پر دای کلی نیولای دی.
نو دا کرایې سو ګور کوي؟
کرایې هم دا سه خلکو نه راټول کړي چې څوک هغه 2000 راکړي چې څوک چې 2500 دغه څنګه په شکل باندې ما دا کرایې راټول کړي.
یعنی په دې سیمه کې د خلکو علاقه او د الکانو علاقه ډیر ده.
خدای ست چې جنہ کوي او الکان دواړه دي چې ما غورتوي تقریبا 900 پورې تعداد د شاګردانو کې ستاره
متوسطه ده کې ابتدایي ده څنګه
متوسطه نه هم څنګه پورې ده
څوک ته فارغ شوی هم دي په دې کلونو کې
دا سی چې کله چې نه هم فین په وختم ته ورسه کې بس ورکی دي نه سمې روانه ځای هم به سورې یو امکانات هم نه بیا غنخیل ولې ول سوالې له افضل خان لې سی یو مطلب هم دا چې نور لې سوته بیا دي نه درمی او زیات اکثر غنخیل ول سوالې له شاګردان
امنیت مسله څنګه ده کدا مکتب تاسو جوړ کې او سبا مخالفین وسوځي یا رنګ کې دا تشویش شته در سره؟
هزار هزار شکر دلی خدای دې سره پورې راځي موږ علاقه دا کوم ځای زتا ته ټلیفون باندې اډو مده دغه امنیت یو د کیمنستا نازیانو لسوالی تر بار پرته ده او غنیخیل ولسوالی تر کوزه پراته ده. هیڅ قسمه بده پېښه الحمدلله بېځای کې نشته ده.
د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې او که هغه نه وي والي ته مراجعه کړې دا خواست هم ورته وړاندې کړې.
یاره تقریبا نور به تجربه سهباري ځم کړي تر دې پورې چې څه یاتان راغله د مرکز نه او هغو سره مونږ دا خبره وکړه. د هرې و خلق وو مونږ سره بیا ژمنه وکړه چې تاسو له دغه مکتب تعمیر مونږ په نقشه کې نیولی دی. مونږ دا یو چول د چار دیوالۍ امکانات رانه جوړ کړه چې دغه ځمکه را کنټرول کړو نو تعمیر به خدای بیا پرې وکړو.
بس کلات خان ستا دا مشکل به ورسوو د پوهنې وزارت مقاماتو ته به یې ورسوو.
باید وکړو چې زمونږ دغه ستونزه حل شي.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره په یو مستقیمه مرکه کې داسې مطرح کړه.
د نازیانو ولسوالۍ د کوزې لنډۍ نه یو کس ازادي راډیو ته تیلیفون کړی دی چې د کوزې لنډۍ دغه کوم ښوونځی چې دی فعال هم دی لیکن زده کوونکي او معلمان یې ډېر په تکلیف دي. دا ښوونځی ودانۍ نه لري. ستاسې نظر به غوښتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. د ورونو خبره سمه ده خو یوازې دوی نه دي چې ښوونځی تعمیر نه لري. په افغانستان کې موږ 1400 ښوونځي لرو چې تقریبا 30% تعمیر نه لري. زمونږ پلان دا دی چې ما خپله د ولسوالۍ په کچه د ټولو ښوونځیو شمیر معلوم کړی او دا مې لیکلی چې کوم څومره ښوونځي بیا تعمیر لري، څومره اوبه او حفظ الصحې شرایط لري، څومره چاردیواري لري او څومره نه لري. تیرو کلونو کې یو څه بې عدالتي هم شوې ده. ځینو سیمو ته ډېره توجه شوې، ځینو ته کمه شوې، خو دا عدالت به موږ انشاءالله په دې 4-5 کلونو په منځ کې تامینو. که دا سیمه د ټولو نه محرومه و اتومات دا یو ښوونځی په لیست کې راځي، او کومو سیمو ته چې توجه هم ډېره شوې هغه هم نه محرومه و. لکه مثال کې وایم که دا یو ولسوالۍ 10 ښوونځي تعمیر نه لري، هغوی به کال کې 2 ښوونځي مثلا تاسیسي هغه ورته جوړو چې په 5 کالو کې دا ټوله ستونزه حل شي. خو که د بلې ولسوالۍ 40 ښوونځي او ټول تعمیر نه لري، هغوی ته به کال کې بیا موږ 4 جوړو اتاته جوړو چې هم عدالت تامین شي او هم توازن د منځ لاړ نشي. کومه چې پرمختګ کړی پرمختګ باندې به نورم تقویه کړو. کومه چې توازن نه شي توجه ورته ډېرو. ان شاء الله دسې عدالت سازي او توازن سازي زموږ پلان کې ده.
ډاکټر صاحب دا وایي چې د دې سیمې خلک دا کوزه لنډۍ چې ده خلک ډېره مینه لري تعلیم سره او ماشومان خپل په ډېر شوق سره لیږي ښوونځیو ته، خو تقریبا د دې 10-12 کاله کېږي چې دغه کوزه لنډۍ ښوونځی ودانۍ نه لري. نو که توازن وای، توازن هم په دې 10 کالو کې خو برقرارېدو څنګه ماتل شوی وسبورې؟
د دې ارقام که دقیق وای بیا موږ ښه قضاوت کولی شو. مختص ویل داسې ولسوالۍ هم شته چې 90% ښوونځي تعمیر نه لري، لکه کله ښوونځي وایي تعمیر نه لري. نو زه د دوی په حالت دقیق نه پوهېږم. دوی زه به یې چک کړم که دا محرومترینو کې اوله توجه به دوی ته کوو، خو که محرومترینو کې نه وي زمونږ لومړیتوب به دای شي هغه محرومترینو ته اول توجه، محرومو ته دویم او هغه چې نسبي حالت لري هغې ته دریم. خو انشاءالله دوی ښوونځی به پلان کې نیسو.
ډاکټر صاحب دا وایي چې موږ څو وارې د ننګرهار ولایت مقام ته مراجعه وکړله، پوهنې ریاست ته مراجعه وکړه، وعدې راسره شوي خو عملي شوي نه دي. دا ګیله من دی.
هو ګیله خو یې حق دی. لکه سړی چې خپل مشکل ګوري او د بلې نه لیدلی فکر کوي چې مشکل یوازې په ما دی. خو ځکه دوی ته ووایم چې که دا ستاسې یو ښوونځی دې مشکل به ډېر زر حل شي، خو که ډېرې په تدریج به حلوي.
څه ډاډ ورکولی شي چې د دغه هموطن دغه تشویش ورک شي؟
د اووه نویم کال پلان کې به انشاءالله زه ونیسم په تضمین.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دیونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیت آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که در لوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا موږ تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه دوره کو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی، او یا هم خودا چې د هغه کس نوم ناخلی کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غل ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، کدن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورته، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس غوږونه سي هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز عبدالخالق افغانم د هلمند ولایت استاد دغه پیغام پیزم. ما پیغام دغه د ایرورا سما د کازی ورکبه وکاله چیزی د عبدالغفور په نامه دی. نو کار مسلمان دور پیدا کړی دی، نو مستری دی په دغه شمیرې باندې اړیکه څنګه کې چې پروسه وایا اته سو یو شپته نه سو نه لري او بلش مره ده صفر اویا نه سو درې نه سو درې یو اویا. نو په دغه شمیره د زما سره اړیکه څنګه کې؟
الو، سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور چې سید حکیم، ازادي راډیو ته خپل سلامونه وایم. زما یو ورور چې سید حکیم نومیږي، د محمد طاهر زوی او د عبدالولین مسیح را څلور کاله کېږي چې د جلال آباد د هوایي میدان نه ورک شوی. خپلې مزدورۍ لته که هر چا ته د مړي یا د ژوندي معلومات یې مونږ ته د په دې لمبر زنګ ووایي. لمبر تکرارم: 0 3 1 3 8 2 3 3. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي، تقریبا 40 کلن دی. درې کاله کېږي چې کونه لا درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي، نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر تلیفون وکړئ: 0 9 8 4 2 9 9. شماره یو ځل بیا وایم: 0 9 8 4 2 9 9. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، ما یو ملګری دی تعوذ نمیږي، د دوی میاشتې کې چې نادره کده کار چاه دلی. نو ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی چې پروسه و درې شپږ سوه څلور نوي یو سل اتلس.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ته زما سلام. زموږ کا سورک دی چې نومې ادرمان دی، دی د بلوچستان ورک درې درس کلو دا ته 15 کلو پورې چې یو پته نسته د مرګ او د ژوند. نو دا ته مخکې دا پیغام کړی و ازادي ریډیو ته، خو موږ له بد مرغه هغه ونه نیو. نو چې موږ ته پته نسته، موږ پچې لژلې دي. نو دا مهرباني ده دی وکړي ادرمان ورور چې د پلار نوم یې حسن دی د بلوچستان. نو بالکل د مرګ د ژوند د رس نسته، دای دا مهرباني وکړي که ریډیو خپله اوري که خپله نه اوري. معنا ازادي ریډیو ته چې مخکې پته ورکړې ده، دای دا دواره ځان حاضر کړي.
ازادي ریډیو ډیره مننه دا زما د ټلیفون شماره ده 003 3 4 3 8 5 4 5 9 1.
بس زموږ یو ورور دی په نام د ریډي ګل. دا یوه میاشتې پوره شوه چې ورک دی. که چا ته معلومات کېږي نو موږ ته دې زنګ ووایې. د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ د ژیړې غونډۍ د بازار وشیدونکی زما نوم دی جنراجان. په دغه لمبر 00 2 0 4 1 0 0 دغه لمبر دی ورور. موږ ته معلومات راکړي دا دوم پیغام دی. زه در رسوم ته چې معلومات نه راکوي. بیا موږ ته په دغه پیغام کښې راواستوئ د خیره سره چې دغه لمبر دی او موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
ازادي راډیو ته زه عبدالملک خراب د زابل ولایت د نزانج ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زموږ یو نفر د عبدالرحمن په نامه د نزانج زابل ولایت د نزانج ولسوالۍ د شمزو د کلي د حاجي یوسف زوی ده. په دغه نامه د شپږ اووه میاشتې کېږي نه ده راکړه چې چېرې یا دی دا زما غږ اوري یا بل چا ته د راک وي. په دغه شماره دې زنګ ووي 0 5 2 3 1 4 4 0. شماره یو وار بیا وایم 0 5 2 3 1 4 4 0. مننه.
بلې. السلام علیکم. زه بسم الله هم نوایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده اوسېدونکی یم. زما یو خورایي چې د سلطان عزیز په نامه نومېږي په چپه سترګه ګل لري. د غفور اکا زوی دی. د 13 کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د ازادۍ راډیو له طریقه مو اواز اورېدلی دی. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. که سلطان عزیز زموږ اواز اوري یا د سلطان عزیز په نامه چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه لاندې شمېرو زنګ ووایي 0 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. بیا هم شمېرې اعلانومه 0 5 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام راته نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته په دواړه لاسه سلام کوم. زه عبدالقیوم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنو ستاسې سره په لاین کښې یم. ورځه زما پیغام خامخا نشر کوي. زما یو بچه خاله دی چې دا 4 او 3 کېږي نه ده راکستوی. د وروره هر مسلمان چې په دغه باب له معلومات لري 10 لکه جلاس ته کړي بیا دې په دغه نمبر باندې زنګ را ووایي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 6 8 8 0 0 8 1. دغه ټلیفون یې وروره زنګ را ووایي خامخا د زما پیغام نشر کړي. وروره د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 1 0 6 8 8 0 0 8 1.
زه حکیم یم له پکتیا نه. له موږ نه یو هلک ورک شوی دی. یو هلک چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی. تقریبا د 15 کلونو د ګردیز د ښار دی. احسان الله نومېږي چې د پلار نوم یې شیراسن دی. که چا ته دا هلک معلوم وي نو په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي 0 6 8 5 6 1 0 3 5.
سلام علیکم. زما نوم شیراسن ده. د پختیا ولایت ګردیز د طرف تماس کې ما چې زما زوی نومېږي احسان الله په ژبه غونګ ده په غوږو نه اوري. که چا ته دا معلومات په دې شمېره کې ما ته ټلیفون وکړي 0 5 5 8 2 6 1 5 3. خپله شیرینۍ د لاسه کړي. که فرض کړي ما ته په دې شمېره ټلیفون وکړي. وسلام پرې اختره زما خلې.
ہلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کښې یم. د وطن نوم مشورکۍ دی. زما نوم شاغاسي دی. د ورور نوم عبدالولي دی. د 8 کاله 9 کاله کېږي چې نادراکه دی.
هر چاته چې معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 4 9 0 8 3. هر چاته چې معلومات وي د پلار نوم اجتوره غا دی، د بل ورور نوم باغوان دی، د یوه د ځوان لالک دی، د بل د جانان دی، د بل د غاوجه دی. هر چاته چې معلومات وي که بندي وي یا چاته معلومات وي یو ځای کې مخه دې په دا شمېره زنګ ووهي. تېره دوه اوتیا خوا ته د لالي په نامه زنګ ولی وو چې په باګران کښې بندېدی را ساجانو په مابس کښې. دغه لالۍ ورور که زما زغ اورې په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. ډېرې دعایې به ورته وکړو. سلام،
زه دا عریفور د دریم کیم نه لمبرې خبرې کوم. ما یو وړکی ماشوم چې د 12 تر 14 کالو پورې عمر لري، دوه نیم کله په شاکه شوی ده چې ذهني توازن یې خراب ده او په خېټه کې په اور باندې سوی نشانه یې دغه ده. زه جنتګل نمی یم او زوی مې عبدالله نمی. د لمبر کچه د هر چا سره د دغه ماشوم پته وي په دغه لمبر دې ما سره رابطه وساتي. 0 3 4 4 3 9 8 5 5 4 0 3 4 4 3 9 8 5 5 4 اخیری کې 4 دا د ما د لمبر جنتګل هغه د ما سره رابطه وساتي.
السلام علیکم، زه شاولید بن اوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. چې زما د اکا زوی د تاجګل په نامه په مزارې کښې ورک شوی د طالبانو په وخت کښې، چې دغه معلومات ور مسلمان ته یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 8 0 6 0 9 0 9 1 15.
عبدالستار نه فراد ولایت نه ګلستان ولسوالۍ یم. زما زوی ورسوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی، تقریبا 5 کاله 6 کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ نه د ژوند او نه د مرګ هېڅ معلومات یې ما ته نشته. نو هر مؤمن مسلمان غواړي که چېرې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند وي او یا د مرګ وي او یا د چا سره بندي دي، ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راتلای کی دی نادارا کسودی در وسه پر بیا اس ترک ندی معلوم سوی زمړو د ژوند یخته یا دی په خپل از ما زا غوري یا یو معلومات لري پر دغه شماره باندې دی اږي کی زمر سره ونیسی دا شماره زوایم دی دغه صفر و صفر دا صفر صفر دوا او بیا دغه پنځه نه پنځه بیا څلور دوا پنځه بیا بیا شماره وایم داګر صفر اویا شل پنځه نوي څلور سوه پنځه ویشت.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت مغو د ولسوالۍ څخه ستاسو ور په تماس کې یم. زما یو معنا دی چې د خلک کېږي چې نادراکه دی، ګلګلاب نومېږي، د یو پلار نوم یې مادرحیم دی، د مرغاو د ولسوالۍ دی، د بوکن د نایدې دی، د اتلس کاله کېږي چې نادراکه دی، د مشر ورور نوم یې د مادرحیم زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو بل ورور نوم یې نظرګل دی. هر څوک د په حق معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وي، صفر و نه صفر نه پنځه و دوه واره دوه اخرې درې شماره زر بیا تکرارم، صفر و نه صفر نه پنځه و دوه واره دوه اخرې درې. والسلام، احترام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه نه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ